د هغو تورونو لکبل چې ګمان کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زندانی سوی وو. تکل سوی د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر سره وګوري او د دغو سرسختو رقیبو هیوادونو د لنجمنو سرحدونو پر تثبیت او د سولې تړون پر لوري د مخکې تګ په باب خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو مشرانو د جرمني په منشن یا مونیخ کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره تر کتنې وروسته دغه اعلان وکړ. د آذربایجان ای پی ای خبري اجنس پرون د هغه هیواد د ولسمشر الهام علیف په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف په ډیر ژر د ارمنستان د بهرنیو چارو له وزیر ارارات میرزویان سره وګوري. د دې کتنې نیټه مشخصه سوې نه ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي چې د بهرنیو چارو وزیرانو کتنه به پر نورو بحثونو او د سولې تړون پر متن سلا کېدو باندې راڅرخي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د لنجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ملکیت پر سر څو ځلې په خپلو کې جګړې کړي او دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې آذربایجان ونیوله. پینټاګون وایي په سره سمندرګي کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه د مځکې او سمندرګي له لارې د حملو شنډولو لپاره له ځانه د دفاع لپاره 15 بریالۍ حملې وکړې. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون یکشنبه ویلي چې دغه حملې پرون د یمن پر ځایي وخت د ماپښین 3 بجې او د شپې 8 بجې سوي دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې امریکا او متحدان یې د حوثي یاغیانو په وړاندې کوي چې هدف یې د سره سمندرګي د کښتیو د تګ راتګ پر مسیرونو د ایران له ملاتړه د دغو برخمنو یاغیانو د دوامداره حملو مخنیوی دی. لکه چې د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل سوې په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو غچ اخیستونکي حملې زیاتې سوي دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودان یم. دا ور پورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمانه ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړی یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. اے تاسو ته وایم دا د جومات د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ. هغه دی د ګودر پر سر راوګرځېده. هغه دی له مدرسې راتاو شو د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده. پرموز پوهه او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې. مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او لمینه ډکدا پر ټولو کلیوالو مینا او خوشحالی ویشي چې ورسره کینه کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي د کلی ژرندګړې چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپېښ شي په تور چای جوش کې درته شین چای شوي په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي ته به وایې د خندا کلي ورسره ده په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي د سیند اوبو ته وګورئ زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه د سیند څپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیږو سره یې سرونه وجنګول څپې ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیږو پر سرونو راواوښتې همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې غمونه راغلل د دردونو راته مخه شوه وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم دردونه او کړاوونه مې وزغمل زغم مې وکړ حوصله مې ونه بایلله اورېدلی مې وو چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل زه د خوشحال خېلو کلی
یاره خوشحاله کا کور دې له غنمو ډک شه ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي
چنار ګله خوند و مزه خو به خود کوي ستا خواږې خبرې اورګاډي دي او د ژرندې غږې پرې د پاسه بل خوا
چنار ګله خو ژرنده کې
وهلکه عماد خانه دا چا پسې راخیسته یې کور دې وایم له غنمو ډک شه څه خبره ده چې داسې ورخطا یې
ورخطا نه یم چا راته وویل چې چنار ګل به د مزد یو من غنم درکړي
چا درته وویل
ملک صاحب حضرت خان راته وویل ملک صاحب سینه بغل دی چا ورته ویلي چې د مزد د غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دی د سترګو په رب کې سړی جوړې ملک صاحب وویل چې په یو منډه به ترې غنم راوړې
پرېږده یې خوشحاله کا د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي وی وبخې عماد خان
څه دې ویل
څادر دې راونیسه چې یو من غنم درته وتله
وی له تا نه مې چار کې دغه دی دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ
چنار ګله غنم سم او خواږه ورته وتله داسې نه چې غاړه دې بنده شي
ښه ده خوشحاله کا په سترګو لپنیمه خو به یې ورته درانه وتلم بسم الله کور دې له غنمو ډک شه دایم یو من د مز غنم راونیسه څادر دې
دغه دی
دغه سې عیشا وسې زامن غنم دې ډېر شه دای هم غنم
هله قیمت خانه غنم سم په څادر کې وتله حسنه چې په لاره کې درنه توی شي
بی غم اوسه خوشحال کاکا احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد
وای احمد خانه لګ را وګرځه چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځېده
وای سر دې د ژوند په څرخ ما چا چنار بوله ګوره څه دې ویل
ګوره دا توره ګوړه خو پیژنې
وو پیژنم
ملک صاحب ته وایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وادې ورېدل
اتمان
اے خویندلونو لګ ماتم ځای وکي. نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زما خپکې لرم. ملالې لورې تم راځه له ما سره به کینې چې کلیوالو نجونو سره بلاده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندې ګلې. ملالې لورې، زه خو وایم چې بیخي د نسرین تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي. راځئ ته ملالې دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چه دا سه ده، بیا خدا ده که ناستو. خا اوز ده وایا چه چه شاتو شکر ده وراول چه طولی لکه ده شاتو مچه ده نراتاوی دی.
زخو ده کلی دایایم دایا ده سیوی لکه ده شاتو ده مچه و ملکه ده طول کلی ده ماشومانو پزیگون که میل امیدوارو میند سره مرسته کرده ده.
تروره زخو به ماجرت که پیدا شویم.
آلتا دی چی شیز دکری دیا؟
دی رخل توتونا دی ماشومانو گروه جوڑا ولیشم. دی ماشومانو شیرون او کسی میمیادی دی.
دا خوبه دی کلی ماشومانو تا مرس ورزدکی.
خود دی ورزدکوام.
خان نسرینه تا دا دای توب خبره کولا.
ماوی چیز دیره تجربه لرم. دانن سبا ڈانگ تران او ڈانگ تران میں دا چا خبر دب خو گردو تو ہم نرسی گی.
اے لگا ارور غگی گا لاخوانا نرس فرزانا را روانا دا چا غی وانوری
شلزل خود واوری صدرو خندوائیم تجربه کار خویم کنا.
پده که خوشک نشتا. وایم که ما تا خدای پاک پده سپین سر اولاد را کاوه نو خزمت خوبا میکوی کچنگا.
وایم خدای دل من زرغونه که چنی مشبا می زباده خدمت تا درزمه.
وخزو اونجونو علی شریفه تا دعا وکی چه خدای دغبرگون که اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خود ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چې ستا به میاد شي.
نه نه زما زده دی، زه خو وایم چې ځینې خبرې زما ومنه چو میندوارو میندو ته دې ګټه ورسیږي نه ضرر.
ستا کومې خبرې ومنم؟
هسې ما ویل چې کله کله له ډاکټرې نه په ځینو خبرو کې مشوره اخله. ډاکټره به
له ډاکټرې نه د څه شي مشوره واخلم؟
د مور او ماشوم د زیږون په اړه.
بس بس فرزانې، زه له ډاکټرانو نه ډېره ښه پوهېږم.
خیر دی نسرینې، ته غوسه کېږه مه، فرزانم له بده نیته نه درته وایي.
شریفې ترورې، نسرین هسې راته سره شنه کېږي، زه ښه ورته وایم په خپل سر ځینې کارونه مور او ماشوم ته ضرر پېښوي.
هو دا خبرې په تلویزیون کې هم راځي چې په خپل سر علاج د مرګ خطر لري.
له خیره دا پولم جوړه شوه، اوس به د پټي دا بله پوله جوړه کړم.
اوهو دا ملک صاحب نه دی چې په پټي کې کاتې کاخو سینه وبخل و.
راځه راځه چینارګله، ولې داسې چورتي ودرېدې او له ځان سره بنګېږي؟
ملک صاحب، اورېدلی مې دی چې د سینه وبغل په ناروغیو کې کار کول بدن ته تاوان لري.
همداسې ده، مام له ډاکټرانو اورېدلي چې په دې ناروغۍ کې آرام او استراحت کول ښه وي.
وایم کور دې له غلې ډاک شه ملک صاحب، چې داسې ده خو تا به م آرام کړی و، پوله او پټی به دې په بل چا جوړ کړی و.
نو زه خو م روغ و جوړ باندې آدم یم، چې سړی ناروغه نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري.
کاکا هغه زما د مزد د غنمو نینې لکه چې ښې در باندې لګېدلې دي. ما ورته ویلي و چې د غنمو نینې د هر مرض دارو دي.
والکه چینارګله، ویښې که په خوب کې راته ګډې، د څه شي د غنمو نینې؟
وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب، د ژرندې د مزد د غنمو نینې. ما لا دا خبره هم ورته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کړي چې د خولې خوند یې ور برابر کړي.
چینارګله، ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوې، خو زما ورباندې هېڅ سر نه خلاصېږي.
ملک صاحب، وایم کور دې له غلې ډک شه. ته لږ چورت وکړه، در په یاد به شي دا سینه او بغل دا سه مرض دی چې له ناروغ نه دای روي چې ما پرون څه خوړلې دي.
والکه لزانه کمقل مجوړوه، درته مې وویل چې زه نه سینه او بغل وم او نه مې نینی مینی خوړلې او نه توره ګوړه.
وهم کور دی لغلې ډاکشه، خو پرون د ژرند ته احمد خان رالیږلی و، ورته دې ویلي وو چې سینه او بغل یم. یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینی وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی، دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې لغلې ډاکشه،
خو دې دوکه در سره کړې ده، ته صبر زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټار کې وزنګوم. خو ښایسته اللو به ورته ووایم.
اللو شي اللو بلبله مې للو، په ټال کې چې ټالۍ وهي ټالۍ زما ګوډۍ وهي. ګوډۍ را باندې ګرانه ده، لورکۍ را باندې ګرانه ده، د دادا بلبله کا ده.
اوهو، چې د المان له کومې خوا راختلی، نامې خدای دې وي. نن خو پلار او لور ډېر خوشحاله ښکاری.
خوشحاله خو به خود یو، لورکۍ مې یوه ډېره خوږه خبره راته وکړه.
څه یې درته وویل؟ د دې خبرې خو مې لا نه دي اورېدلې. ایله دادا کاکا او ماما وایي.
مقصد زی په اشارو اشارو او په دې نیمکله خبرو پوه کړم.
څه یې ویل درته؟
ویل یې چې مور مې د دادا ته څو افغانۍ ورکي.
ښه ښه، دای بله خوشحالي. دادای په افغانۍ څه کوي؟ پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپله لورکۍ پی مریضه کړي.
نه نه، پاپړ ورته نه اخلم، دادای د ملک صاحب نه قرضدار دی، چې هغه ورته ادا کړي.
ته ملک قرضداری؟ هغه د ملک صاحب خو له میرمنې سره دی خواره روان دي.
پلوشي، زما ډېر ضروري کار پیدا شو، زه ځم چې را باندې ناوخته کېږي.
اے بس سړی، ته لږ صبر وکړه، چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي؟
پلوشي لورې، موږ هم درته راغلو.
خدای مو راوله، دواړه ستړي مشئ. ملک کاکا ستړی مشئ.
ښه ده شي لورې، خدای دې د بچو له غمه وساته.
امین کې له تاسو سره یو ځای. ملک صاحب، ته او شریفت ورور دلته کښېنئ، زه به تاسو ته چای راوړم.
د چای دې جار شم پلوشې لورې. د ملک له احمد خان سره څه خبره وه؟ زه هم پټه پسې راغلم، ما وی هسې نه چې سره خوابدې شي.
ملک کاکا، څه خبره دي ولې احمد خان سره؟
پلوشې لورې، احمد خان ته د خدای د نیکو هدایت وکړي. له ژندګړي چینارګل دی زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستي دي.
ملک ښه وایي، ورته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښی وي.
ای نه دي کړي ترورې، خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم. یو من غنم به زه تاسو ته راوړم.
پلوشې لورې، غنم دومره خبره نه ده، خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي. په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي.
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا، خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي.
پلوشې لورې، په مهربانۍ وپوهوه، هسې نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي. پوه شوې لورې؟
و ترورې.
څوک یې؟ راځئ.
بی بی مزینی،
میلمانه منی؟
ولې نه، په سر سترګو یې منم، میلمانه خو د خدای دوسته وي. راځئ راځئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. نسرین ستړی مشي؟
جرد شما خاده شي، خدای دې له غمه وساته.
امین له تا سره. راځه د لوښو تر څنګ دغلته په داپوزي باندې کښېنه، کیسې به سره وکړو.
نام خدای دې وي مدینې، دا لوښې دې څومره پاکه صفا مینځلي دي.
پاکي او صفايي خو ښه وي نسرینې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي پاکي او صفايي د ایمان برخه ده.
مدینې، دا خبرې به دې له مولوي صاحب نه زده کړې؟
هو، له مولوي صاحب نه مې یادې دي، په خپله هم یادوم. ته صبر چې تا ته چای راوړم، په خبرو شو د چای سات مې هم درته ونه که.
نه نه، چای دې در باندې قرض وي، زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم.
خو وایه، بلای مه ترمنځ کوه.
هغه ورځ شریفي پټ په غوږ کې راته وویل
چې بیبی مدینه لکه چې امیندواره یې. زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او یو څه لارښوونه هم درته وکړم.
وی وی نسرینې، ته څومره ښه ښځه یې.
نو خاندې ولې؟
په دې کې خو څه شرم نه دی. خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه کړه انشاءالله.
ځکه مې وخندل چې شریفې هسې درسره ټوکه کړې ده.
خی خبره داسې ده، نو زه به لاړه شم نو، چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي.
ښه نو په مخه دې ښه، الله دې مل شه،
جنتي شي.
بیبي مدینې، چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې.
مولوي صاحب، خولۍ خو مې دې مینځلې وه. خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته؟
نه نه، پیشو نه ده خوړلې، د بام په سر مېلمر ته ایښې وه. کارغه پرې راغی، په پنجو کې یووړه.
څه وایې؟ کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي.
کارغه ملامت نه و، د به ګمان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حمله یې پرې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بیبي مدینې.
کدی توتی وزر زما وای، د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالی دا څکانې وشوې، نه ناستایشته نه کار د لاسه شینه. وخیالی لونګینه، وخیالی لونګینه، هی وخیالی لونګینه، وخیالی لونګینه،
وخیالی لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټې مور غورځای؟
یار احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته هم نه پرېږدي. د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
و بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې. خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پېر ټایم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شولم. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ ای زوروره،
ته کښېنه کنه، چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلماني بکس دې را واخله، چمبه پې وهه، چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ښهته صبر، چې دا د مینې وریجو پیټه له اوګو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. ایله مې اوږې سپکې شوې، اوس ته د چمبې وار دی.
ای شاباز، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وایم، څنګه درته وایم؟
بیخي سمه ده. په ګلغونډۍ، په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوه، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوه ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو، دا بوجې به څه شوه؟
عاشقا چه وسول؟
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تاره تب شو، چې دا به چا وړې؟
دا د اوا ټپوسانو به نه یې وړی؟
نه نه، ټپوسان یو من پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
خیالي کم عقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه، چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی، یا دیوانو، یا هم بنی آدمانو.
ښه، د رسم کتابچه او کتابو تخمه تخچه جوړه کړله.
ملالۍ، نام خدای دیوی دا د سمره کله تخچه جوړ کړه
سنگین لالا په دې کې به کتابونه او کتابچې پاک او صفای خوي
آفرین تدبیر تکړه او بیدار انجلی په دې خټو او وړو وړو تیګو څه جوړوي
ننځکه ته کوټه نه جوړوم پکې خوشاله بوي
ننځکه دې ډېرې در باندې ګرانی دي
هو الف بام ورخایم سندرم ورته وایم زم ور سره ډېره خوشاله یم
او رښتیا له مهاجرت نه چراغلی یو د کلی له ماشومان سره بلد شوی کنه
هو له ماشومان سره ملګری شوی یم ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبو
خو د دې کلی د ماشومانو به نانځکه نه وي
وایي چې نه وي دا زما نانځکه به سره لوبو دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو
شاباس ته خو مې تکړه خورکۍ د زاڼو میره دې لیدلې
هو لیدلې مې دي هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي
آفرین همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه موږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو
ښه ده لالا جانه لاسونه به پاک په صابون ومینځم
سنګینه زویا له مور نه دې دا لوښي واخله
ته صبر مورې ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم
په برکت اوسې سنګینه زویا ډېرې ستړی کړم
صبر پلاره چلتان هم د کور لوخي ورور را واخلم سړی کړی به وي
په احتیاط ونیسه نازک لوخي په کې دي چې مات نشي واخله
بیغم اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مکی خودل
د کلیواله کور ودان چې موږ مهاجرات راغلو خپل کور مړانګو دوی کور راک
یاره خدای دې ډیر خور سره وکي ډیر ښه خلک دي خدای دې له موږ نام نه خپه کوي
امين
د کلیوالو دا خبر مونږ نه هیرو چې واس مرسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا مونږ به څه مرسته سره وکړو
وی مورې دا سوای مطلب دی چې جاړې لړم دوستر ګو هم خکېږي
لسترګو دې جار سم سنگینه زویا خو اس ما ویل چې مونږ په واس به څه پوره وی چې دوی سره یو کو
مورې پوره او خدای دې بند نیمګړې دې په مهاجرت کې پډې رو شیانو کې مونږ هم تجربه پیدا کړې دي دا خپل تجربه به ور سره شریک کو
رښتیا سنگینه زویا د تجربه خبره دی وکړه په دې کلی کې مې یو ظلمې ولید غریب بزند وهلې و ډیر په خپه شو
ما مولید خو امي ورته بد شو ته صبر د دې کلی د خژون لپاره ما یو چرت وهلې دی که خدای کول هر څه به خشي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نوری با پراتنون که که وکلو تر حقی تاسی طول پلوی او بخون کی رب سپارم خواخ او سوکال او سی ما شمانو سر مینا او دو مشرانو درنخت مو هیر نشی سفر دل مرمو وکر تجربه شوراتا حقانو سجوندون ده چه تیر شی پتیارو که
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انی فعال نظیفه جلالی ده د په ناروی کې او سیا او په افغانستان کې به سرپرسته شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي له هغه څخه د مرکه په پایل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي چیرته زیشېدلې او زده کړې چیرې کړې دي
ډیره زیاته مننه زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1915 کال باندې او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید شو او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته هلته مو یو دوه کال تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو زوم دری ورونه میو او موږ څلور واره زما مورکی ته پاتې وو او مورکی می په یوازې سر باندې زموش پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکی میزه مکتب ته ورواچول مو په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه خوروسته زما مورکی د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دند ورته پیدا سوی و په زابل ولایت کې هل تولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12م ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل چې دغه خوروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیر ته کابل ته راغلم او په کابل کې ما قضا او سرانولي ویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي خو د څو عامل و چې زنس وای کوله یغه بورسی ته تللی وای. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نس وای ورکولې چې زه د وطن څخه ولاړ سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکی څخه ځما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم او هغه هم په ولس کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخه وویل او همدارنګ دغه ترڅنګ بي بي ای بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می وویل. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې وم زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی و حالت ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې د ما ور کړل او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته مختلف موضوعات وباندي. خو کله چې د 2020 کال ورسته ز ناروی ته راغلم
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست یو موده مو په زابل کې تیر ده یو موده مو هم په پراشان کې تیر کړی ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی هغوی دی کابل دی او کې بدخشان دی؟
زما پلار جان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده او مورکی می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیاک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامه باندې وو د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکی یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ سو همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکی همیشه د دې تلاش یا کوشش یې کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای سو. نو بیا چې زابل ته ولاړم هلته د اتم ټولګي څخه تر 12م پورې نو په د مکتب دوره مې وه طبیعي خبره ده چې د زمان په تیرېدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلی او شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسو البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو او ټول ژبې په ځان کې د پښتو او دری څخه ځینې لغاتونه لري لیکن د اوزبکي په شان باندې د پشایي په شان باندې د قزلباشي په شان باندې پامیری هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبا دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې له پایلې نه دی اوریدلې یادونه کوم چې زموږ ته آزادۍ رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي. په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه للا صبر کړل. تاسو بیا څه وکړل؟
بلکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلابیلو ستونزو موانع او مشکلاتو سره و، لکه څنګه چې مې دغه شش لاسته راوړنې الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې، لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې د یوې خوا زما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمله ډول باندې وتړل سوه، د هغه تر څنګ زما د ټریننګ سینټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راڅخه واخیستل سو او هغه ټریننګ سینټر وتړل سوله، په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت البته د افغانستان ولایتونه مخکې له دینه چې طالبان کابل ونیسي اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زه ولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سوله زه راغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییرېږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات څه اوریدونکو ته ورکړئ چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سینټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سینټر و د زابل په ولایت کې، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراطی زه تاسو ته دا ووایم چې انجونې مکاتبو ته نه پرېږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې که چیرې زموږ انجونې مکاتبو ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا که چیرې یو انجلۍ په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیثو او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کچا لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ د دغه ټریننګ سینټر د لارې د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او که تاسو په خپله د نامنۍ په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سول، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخیستل سول او دا سنټر بند سو.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسو وایئ چې په دې مرکز کې تاسو د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه مکوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترڅ کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچيري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بې برخې سي، بلکې ستاسې لپاره به یو شرعي ګناي، لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلله او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدی چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروې ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلی، او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره موږ کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به یې لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغه فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه د ډېره تهدیدېدله ما او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې، نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدیدېدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولی سو چې تا او فامیل دې وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسه، دوی نو راته وویل چې موږ ادې اقل کولی سو تا او مور دې دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرده یې نو موږ نسو کولی چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروې یوازنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې مې ورونه دي او ورندرګانې دي الحمدلله، او د دوی اولادونه دي، او ما نسوای کولی چې دوی هلته پرېږدم، ځکه کچیرې زه یوازې راغلی وای نو دلته به بیا ما خپل آواز نسوای جګولی. نو بیا ناروې ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله، وطن مو پریښودل، البته موقتاً چې انشاءالله بیرته اوزا سمسی او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپلو غوریدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته آزادې رادیو میلمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان ښځو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي، اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره به ناروی ژبه زده کړي ده، او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفیس ولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي، او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصیږي. او دا هغه ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیډرشپ په برخه کې و، چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا هغه ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سم اخستلې، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم، او څومره چې زه وکولای سم لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروې کې زاخته یم، او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشين اخستې په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شاین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
لکومه ورته پیدا کوي، څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته، زه تقریبا و میاشتې بیکاره وم. دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي، او هم د هیومن رایټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم، او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي، او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي، ټول هغه افغان انجونې دي چې افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضرې سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولېږو، او د پیسو لېږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافي د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لېږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کوم هیوادونو ته کوي، او عموما په کوم موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټولې هغه ناستې چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناستو کې زه په مکمله توګه باندې برخه اخلم همیشه. او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویډن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او همدلته په ناروی کې مخبله ګډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستی یا ډایالوګس چې کیږي د افغانستان لپاره د حل لارې، او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامو باندې کار کوو. یو برنامه دا دی چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلټی میکانیزم او یا هم د ځواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دادخواهي یو برخه ده، د دوهم دادخواهي برخه زمونږ د میرمنو د نجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی. او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی، نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز په خپل کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بیلابیلو هیوادونو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې زما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن تریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی لخوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغوی ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغوی د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فند رایزنګ کوي، دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغوی څخه زموږ یو فرق دا دی چې مثلا هغوی د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خویندې او ورونه چې ځوانان دي هغوی را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی، خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ویل چې په بیلابیلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو، له دا ډول خبرو، شاید هم دوی دی یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. ستاسو خپل نظر سره چې دا ډول غونډې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناوو کې، په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلې دي او د طالبانو سره موږ درلودلې دي، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلي دي چې د افغانستان اوسنۍ کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلي، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای شو چې هغه خپل رښتینی ژغ پورته کړو، د راتلونکي لپاره د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سوء استفاده وکړي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې په ډایالوګس کې دلا، کله چې په غونډه تر سره کېدلې، همدا څو تکراری چهره وي چې دوی براتله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دادی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه د دې جرأت وکولای شي چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځغ پورته کړي. او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان د افغانستان نوی نسل به خپل د هیواد لپاره خپل هغه موثریت او اغیزمنتوب ښکاره کوي. او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ورباندې کار کوو هغه مو وویل، که چیرته دا میکانیزمونه رامنځته سي دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو که چیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغوی هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې به لري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري لیکن په عجولانه شکل باندې نه.
بله، تاسو ویل چې له طالبانو سره مو کتلي دي، په غونډو کې مو سره ګډون کړی دی، دوی له هغوی سره له خبرو څومره درته معلومه شوې ده چې دوی به د نجونو ښوونځي خلاص کړي او د ښځو حقونه به څه ناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپله هیڅ کوم هیله نسم درلودلې. البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې مشکله بیرته ولاړ سو، ځکه دلته مخپله ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ او ستاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو ښځه خپل پوړنی تسته اچي ستاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي او د هغه پوړنی په خاطر باندې حتی که چیرې څوک ستاسو قاتل هم وي هغه بخشي. نو تاسو د دغه پوړنی پر روی باندې زموږ د خویندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دي هغه اخلاص کړئ. نو دې هلته ژمنه وکړله چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو، په دې مسله باندې به خبرې کیږي. لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وست چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیانی چې دی لري او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورځ تر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې ښځې په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسوي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤلانه اقدام دوی نه کوي. دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری دا شین خاله زما سخت نا چاری دا شین خاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالی دلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر دې پریشان دستا حسن خو ډولی داشن خاله